хпаравана пальшу. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ یو ځل بیا له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه.
موږ هم درس د افغانستان په اړه خبرې وکړې، هم درس د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي.
د کندوز اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعاله کېدو غوښتنه کوي چې 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
بس هم فراخه کېږي هغه د امنیت بم له خشې د کندوز.
یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د ناامنۍ له امله هند ته کډه شوي وو بېرته وطن ته ستنېږي.
مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو.
یو شمېر افغانان د جګړې له کېلو اړخونو غواړي چې دایمي اوربند نشي کولی په سیمو کې د موقت وخت لپاره جګړې بندې کړي چې خلک د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د کرونا وایرس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه په هرون ناوخته اردن ته ولاړ. واشنگتن وای د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافرونکو الوتکه د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ. ښاغلي صالح پرون په خوست کې یوې ولسي غونډې ته د خبرو په مهال پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
حاضر یو چې سر له سبا اوربند اعلان کو، د جګړې دګر نه پزای د جرګې په دګر ورسو او خبره ترې وکړه.
طالبانو په خو ویلو چې کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نو د اوربند پر سر به همي وي موافقې ته ورسیږي، خو اوس اوربند نکوي. تیر وخت طالبانو د اوربند وړاندیز وکړ چې افغان دولت هم تایید کړو. د درې ورځو په مخه پرته له یو څو چاودنو چې د افغانستان په ځینو سیمو کې وشوي د پراخو جګړو او نښتو راپورونه خپاره نشول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وای متحده ایالاتونو بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او لسره ولاړوي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي سولیوان دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. سپینې ماڼۍ وای ښاغلي سولیوان د افغان ځواکونو او له افغانستان سره په ملکي برخه کې د مرستو په تړاو ښاغلي محب ته معلومات ورکړل. ښاغلي سولیوان د افغان سولې په بهیر کې د مرستو ژمنه هم وکړه. جک سولیوان د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر حمدالله محب سره پرون ناوخته پر ټلیفون خبرې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بي پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي. استرالیا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په خاطر امنیت اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت ممکن دغه سرتیرو له وتلو وروسته پسې نور خراب شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره وتل پیل شوي او ټاکل شوي چې د سپتمبر تر 11مې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. که څنګه په وروستیو اونیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي، خو د دې ډلې ویان محمد نعیم د استرالیا تر اعلان وروسته وویل چې دوی له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کار نه لري او هغوی ته خوندي چاپیریال برابروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته ولاړ. دا منځني ختیځ ته د روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځګړیتوب د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. بلینکن په قاهره کې د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ستاینه وکړه چې د ده په منځګړیتوب اوربند وشو. د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د مې په 28مه وروسته له 11 ورځو خونړیو جګړو اوربند وشو. د دې جګړې له امله تر 2500 ډیر کسان ووژل شول چې وڅ اکثریت فلسطینیانو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د سفر په لومړی ورځ د سیشن بي په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره وکتل او هغوی ته دا پیغام ورسوه چې واشنگتن د اوربند ملاتړ کوي. د تاجکستان د اپوزیشن سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دوه کلونو رئیس د دې ګوند مشر و او تیر کال چې کله پر د برید وشو له هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د ازادي راډیو تاجک څنګ ته وویل چې پروسه کال په سپتمبر کې وویل شو او له هغه وخت رئیس د پښو درد نه دی ښه شوی او په همدې خاطر سیاسي شورا ته ولیکل چې نور دا کار نشي کولی او غواړي خپل درملنه وکړي. ظاهروف ویلي دي چې د سیاسي انګیزې له امله وهل شوی دی. د 2018 کال په نومبر کې هم پر د دوه تنو برید وکړ. دته یې د خاین خطاب کړی و او پر یوه اوسپنیز پایپ یې وهلی و. که څه هم د ګوند رسمن ثبت شوی دی خو هېڅکله یې هم په پارلمان کې حضور نه دی پیدا کړی. پر ولسمشر امام علي رحمان د بشري حقونو نړیوال لو ډلو لکلونو رئیس دا اعتراض کړی چې د مذهبي ازادۍ او مدني ازادۍ او د سیاسي ګڼګوندي سیستم مخالف دی. واشنگتن وایي چې د بیلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو به هڅې ادامه وکړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند کارین جن پیر په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
The Europeans are leading on this.
اروپایان د دې مشرکوي دا الوتنه د دوو اروپای پلازمینو ترمنس کېده. شکاره ده چې په دې الوتکه کې امریکایان هم وو او موږ ډیر اندیشمن یو. ولسمشر بایدن دا پیښه غندلې ده او په دې تړاو به نور هم واوري.
د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې له ټولو هوایي شرکتونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر فضا د خوندیتوب لپاره سفر ونه کړي. د اروپای ټولنې د هوایي چلن ادارې وروسته تر دې د غوښتنه وکړه چې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د خپل هغې پریکړې ننګ وکړه چې د پوځي الوتکې په زور د یونان او لیتوانیا ترمنځ د یکشنبې په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه په مینسک کې ښکته کړه. له دې الوتکې څخه یو خبریال پروتس افچ د هغې له ملګري سوفیا ساپیگا سره ونیوه. خبرنه ملازاده ډډو واوریدل دا او ځین نور خبرونه مو کوي. بیا هم غوښتي وی کولای شي چې په تفصیل سره ولولې د ازادي ډډو په پاڼه کې شته. په دمو د ازادي ډډو ټکی اورګیا ازادي ډډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو له افغان ځواکونو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او بهرني ځواکونه په وتلو دي. د یو نوي راپور له مخې ناتو او امریکا زواکونه خی شاوخوا دوی میاشت مخکې تر پخوانی ټاکلې نیټه له افغانستان ووزی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان به ټول امریکایي زواکونه د سپتمبر تر 11 پورې ووزی. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ تر ویونه په لنډه موده کې د دوهم ځل لپاره وویل چې د دې شو غړو هیوادو دا تړون له افغان زواکونو سره دوامدار همکاریو ته ژمن دی. د ناتو سرمنشي پروند د پرتګال لسر ریاسم انټونیو کاسا سره په پلاسمینا لیسبن کې په ګډه خبري غونډه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسله یاد کړه. موږ هم درس د افغانستان په اړه خبري وکړې. د هغه ځای په باره کې چې موږ د ځواکونو ایستل په همشغي ادامه لري. په ورته وخت کې ناتو له افغانستان سره دوامدار همکاري او تشمنه ده چې په دې کې د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی مالی ملاتړ شامل دی. هم درس د ټولو حقوقو ملاتړ کوو چې د باثباته سولې لپاره وي. ناتو درې کال مخکې په بروکسل کې د خپل سرمشریزي پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ته به د 2023 کال تر اخیره دوام ورکړي. ناتو تر 2023 کال پورې هر کال د 5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه چې د افغانستان د مالی وزارت په وینا دا مرستې د افغان ځواکونو پر معاشونو او یو برخه دې سرتیرو ته د مهماتو او تجهیزاتو په برابرولو لګول کیږي. خود ناتو سرمنشي څلور ورځې مخکې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې له افغان ځواکونو سره د اوږدمهاله مرستو د چمتو کولو د پلان خبره کړې وه او ویلي وو چې د ناتو مرستې تر دریو محورونو راڅرخي. لومړی افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکول، د هغوی ظرفیتونه لوړول او د دې ځواکونو دوامدار مالی ملاتړ چمتو کول. دوهم د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته پاملرنه چې په بهر کې وروسی او دریم د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتونو وړاندې کول. ښاغلی ستولتنبرګ ویلی دی چې ناتو د دوهم رسو لپاره د بودیجې د برابرولو او د پلان جوړولو په حال کې ده. بلورته د سیشن بي پورس واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو همکاري ادامه پیدا کړي خو بڼه به یې نه وي. د امریکا او ناتو په داس وخت کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنې کوي چې دغه تړون او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي او نیویارک ټایمز رسپانې د یو شمېر پوځي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستې خبر ورکړی دی چې نړیوال ځواکونه به شاید د جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي، یعنی تقریبا دوی میاشتې تر کړې شمنې مخکې به دا سرتیری افغانستان پریشتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ویلي وو چې د سپتمبر تر 11مې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شي.
و موردل چې د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ له افغان ځواکونو سره یو ځل بیا د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې سختې شوې دي او افغان امنیتي ځواکونه د ګڼ میشتو سیمو او ولسوالو د امنیت په خوندي کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکو د هغو درې ولسوالیو د فعال کېدو غوښتنه کوي چې په شاوخوا 15 کاله مخکې منظور شوې دي.
15 کال وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د کندز ولایت لپاره درې نوي ولسوالۍ منزور شوي، اقتاش، کلبات او ګلتیپا. خو په داسې حال کې چې دغه ولسوالۍ ټول اداري تشکیلات منزور شوی دی، نه دی فعاله او ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. اقتاش د خانباد ولسوالۍ بدنې څخه، کلبات د امام صاحب ولسوالۍ بدنې څخه او ګلتیپا د کندز مرکز بدنې څخه جلا شوي ولسوالۍ دي. د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر الله شینواری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
کچېرې دغه ولسوالۍ امنیت شي، یعنی ټول سیمې تصفیه شي او حکومتداری په خپلو سیمو کې په لار واچول شي، زه مطمئن یم هغه ننګونې او هغه ستونزې چې په هغه پرتو په هغه ولسوالۍ کې شته هغه به ټولې رفع شي او خلکو ته به په مختلفو برخو کې اسانتیاوې برابرې شي.
دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي دغه ولسوالۍ امن او تشکیلات د خپلو سیمو ته انتقال کړي تر څو خلکو ته د روغتیا، کرنې، اوبلګونې، پوهنې او په نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ولایت د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حکمت الله دولت ځای وایي،
دغه 15 کال کې دغه درې ولسوالۍ په کندوز ولایت کې منظور شوی، نو تر اوسه پورې فعالیت خپل هغه سیمو کې نه شروع کړی. مامورین شته، وسوال شته، هر سپاره څنګه کې ټول مامورین شته. د خطنه په داسې سیمه کې باید فعالیت تر څو د امنیت پر اوسلو کې غټه ونډه لري، تر څو دغه سهم فراخه کېږي، هغه د امنیت بن له خشه د کندوز.
د کندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي کچېره دغه درې نوې ولسوالۍ امن او فعال شي، د ټول کندز په امنیتي وضعیت کې به هم مثبت بدلون راشي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی،
که اگر ولسوالی فعال میشه و بالاخره واحد اداری در اونجا فعال میشه، ای در تامین امنیتی کندز
که د درې نوې ولسوالۍ پالیسی او اداري وحیدونه په خپل سیمو کې ځای پر ځای سي، نو لکبل به د لوی لارو امنیت او د کندوز امنیت کې شوالی راځي او د غشان د حکومت د فعالیت صاحبه هم پراختیا عمومي.
خو د کندوز سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی د دغه درې نوې ولسوالۍ د فعالولو لپاره یو لړ پلانونه او طرحې په پام کې لري چې په بشپړې دو سره به د نوې ولسوالۍ تشکیلات په خپل سیمو کې ځای پر ځای شي. د کندوز دی والی ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل،
دا چې په مربوطه و سیمو کې باید اداري کمپلیکس ولري، له مرکز سره موږ د دې بودیجې په رابطه باندې خبرې کړې دي. خو ځینې امنیتي ننګونې شته، ځینې امنیتي مشکلات شته دي چې هغوی هم دغه کار مخه ډپ کړی ده. ان شاء الله بودیجه به هم ورته په نظر کې نیول کیږي او اداري کمپلیکس په مربوطه سیمو کې جوړیږي تر څو وکولای شو له مربوطه سیمو څخه مراجعینو ته خدمات ورسیږي.
یادونه ده چې له دې مخکې هم د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو له حکومت سره دا غوښتنه مطرح کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او د بیرته راستنیدونکو چارو وزارت راستنه شو ته د ځمکو د ویش لړۍ لسره پیل کړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر نور رحمان اخلاقی پرون د دغه پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې په اوس وخت کې 1700 کورنۍ راستنه شوي چې له دې ډلې 0 ته په کابل ولایت کې ځمکې ورکول کیږي. نور په دې رپورټ کې،
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه د 1000 کسانو نوملیکنه او بایومیټریک بشپړ شوی چې 1200 کسان مستحق ګڼل شوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د استوګنه د ځایونو د کموالي له امله په لومړي پړاو کې 0 کسانو ته د پچی اچونې له لارې ځمکې ورکول کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ښاغلی نور رحمان اخلاقی په دې مناسبت په جوړ شو مراسمو کې وویل.
یوازې د زرو کسانو لپاره د التفات په خارګوټی کې ځمکې شته. اوم غوختل د پچې چوبنی للارې مستحق ته ځمکې ورکړو. نور تبا په راتونکو پړاو کې ځمکې ورکړ شي. هغه راستانه شي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنرۍ فورمیلری او لمخکنه ځمکا او د هستوګ نځي نه لري د ځمکې مستحق ګڼل کیږي.
د التفات خارګوټه چې زرو کسانو ته په پکې ځمکه ورکړل شي د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې پروت دی. دغه وزارت تیر کال د بیزای او راستنو شو کورنۍ سروې او نوملیکنه پایل کړه. خو د کورونا وایرس د خبرېدو لامل د غلړۍ تر اوسه ځنډېدلې و. خغلی اخلاقی وویل په کابل ولایت کې د دغه ځمکو د ویش له لړۍ سره سم په هرات ولایت کې هم راستنو شو ته د ځمکو ویش پیل شوی دی. دغه هم وویل په ننګرهار او بلخ ولایتونو کې به راستنه شوی هم دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. په ورته وخت کې د خار جوړونې وزارت مرستیال عزیز احمد ګلستانی وویل هر ورځ د کورنۍ بې ځای شو او راستنیدونکو شمیر مخ په ډېرېدو دی او د ډېرو ځمکو د ځانګړي کولو اړتیا محسوسېږي.
افغانستان ته په ورستو کې راستانه شو افغان کډوالو په ډله کې د افغان هندوانو او سکانو هغه شاوخوا څلوېخ کورنۍ هم شامل دي چې په ورستو کې له هند بیرته وطن ته راستانه شوي. ډېری دغه کورنۍ تیر کال کابل په شور بازار کې سکانو په یوه عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کډه شوي. یو شمېر لا هم اندېښنې لري. نور په دې رپورټ کې واورو.
خوشبری ما بودن، کاکای ما بود، زنی کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
25 کلن سندیب سنگ ده سکانو لحق و کورنه و ده چه تازه بیرتا افغانستان ترستانه شویدی. ده او چلور کسیز کورنه تیر کال پا شور بازار کی لحق چودنی و روسته چه ده دوی پا عبادت زای وشو و ده کورنه شپک غری پا که او وجل شول آل شول چه خپل حواد پریک دی. په یاد حمله کې چې مسولیت دایښ وسلوالې ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي خو دا څه ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور. ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه. هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند افغانستان تستون شوه. د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ. هلته نه همیاشت تیر کړي خود ژوند د سختي او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډیر شوی او موږ ته په مرض نه کېده. موږ هم دې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وي، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه شلو سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب لامل د داعش ډلې د خراسان څانګې لګواخ سره مخ دي ومني. خو ډېری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنی نه دی عملي شوی. د افغان هندوانو او سکانو یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو ترڅو یو څه زده کړي چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د دې زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي خو پریکړه نشي کولای. پم دی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاذي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلې کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړي. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال د غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایش وسلوالو ویره لدی. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنیدل داسې محال دی چې له دغه هیواده د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوه چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپل خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېل شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
وطن ته د بیرته راستنه شو افغان هندوانو او سکانو د اندېښنو په باب مو واوریدل. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شو ستونزو ته ځانګړې شوې وه، ډیرو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې دایمي اوربند نشي کولی، لږ تر لږه د په سیمه ییزه کچه د موقت وخت لپاره جګړې ودروي تر څو خلک وکولی شي چې د خپلو ځمکو او باغونو حاصلات راټول کړي او اوس هم د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. د څو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
دغه د موسم پر وخت د جګړه په مدري چې د خلک په غنم راټول شي ترڅو دا جګړه پیل وکړي. سلاوی ور صالح خلکو دا اقدام وکړي چې د پنځه ورځو لپاره د شنو لپاره په اوربند وکړي چې موږ خپل غنم او خپل سلوی وکړي چې ضرورت چې جګړه پیل وکړي تر اوسه. او په یوه لسته کې دی اوربان اعلان کې خورس په تاسو دوه ورځې پټه اوربان یې ما چې جګړه پټه پیل شو او سم د خلکو غنم او همدا چې پاتې دي د چیري په دې لږ وخت کې جګړه ولاړه تر وځي د ټول غنم د منځ کې او یو راتل چې په دې ورو ناورین او په دې منځ کې څه څه شي دا بزګرو او د شهر ټول خلک به غنم باندې ولاړي او کدا لمنځ ولاړ دي لري کوم محترم ډیر چې بشیر ناورین برابر
تو دادګس خو د جنگلو له د جګړو له عمل هم راغلي دي او د وچکالي له عمل د څو کال مخکې وچکالي و خپل شونه د لازر د قیمت په 2000 افغانۍ خرڅ کړه، هغه یې په پولیس ورته یا د اولاد څخه په کې مصرف کړه. کله هیڅ یو تکا چا 200 شونه ضرورت له کله نه لاس شونه په وطن کې نه لري اشل نه لري ټول ملداري د لاس ورته دی.
ما شان کوټه پروتم ټکان سات طالبان لرال ولوس بلامه دا یو دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زه دا کوښنیم بس ولیا وطن غنس عجزین پادره کی ورور په پښو باندې لټی پښه سرتور سر رواني کړی هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان می شان می ګرد مکمل پاتسیو یو دا ناتوس می راول جبا د نه کوښنیم می راستدی نو شان مکمل پات دي شی می لا بل ولا کوي استدی
دا د دې چې دا وخت پښتو دا استدی یو سړي پر پلانونه باندې زو وسوي خوش اقتصادي د کارتب نو کبره دا کاستوکار په وخت کې دوی دا جنگونه بس کې چې دا کاستوکار خلکو ټول کوي دا دوی خپل زور سره आवाज نه شار تر زور سره تروري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ولاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز رسپانه پینتاګون له افغانستان د ځواکونو د استلو بهیر ګړندې کوي تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې د یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له قوله لیکي امریکایي او د ناتو ځواکونه غواړي چې د جولای د میاشتې تر نیمه پورې له افغانستان ووځي. دا به له هغې نیټې څه باندې دوه میاشتې مخکې وي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11مه وروستۍ نیټه اعلان کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي له افغانستانه په بیړه د ځواکونو ایستل به متحده ایالات له لویو لاینحل مسایلو سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روس نه د توانی د لچې دا مسله روخانه کړ چې افغانستان د زواکونو په وټلو سره به په څه ډول د القاعده په څیر د تروریزم د غواخونو په وړاندې مبارزه مختوړي. د دفاع وزارت چارواکو هم دا شان تر اوسه خپل متحدانو سره یو موافقه چې امریکایي زواکونه په نږدې کوم هی ودونه کې ځای پر ځای کړي نه د ډاډمن کړي. نیویارک ټایمز دغه راز وړاندې لیکي امریکایي چارواکو تر اوسه دې پیچلې پوښتنې ته هم ځواب نه دی موندلی چې آیا امریکایي جنگي الوتکه لکه ریپر درونز د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي چې طالبانو لخوا د ښارونو د نیولو ګواښ له منځه یوسي. هندي اکانومست ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ګاونډیانو ته د طالبانو د ګواښ په اړه لیکي طالبانو دغه ګواښ د دې لپاره کړی چې د افغانستان ګاونډیان په خپله خاوره کې د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنکړي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا ډول یو اقدام به تاریخي تیروتنه وي او دا کار وشي دوی به غلی پاتې نشي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د رژیم تر لنګېدو وروسته د افغانستان څو ګاونډیانو د امریکا متحدو ایالتونو ته اجازه ورکړه چې له اډو یې استفاده وکړي. په دې ترڅ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د رسنیو هغه راپورونه چې ګواکې هیواد له امریکا سره یو معامله کړې رد کړل. افغانستان ته نږدې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې خبره په دې وروستیو کې وروسته له هغې راپورته شوې چې امریکایي چارواکو وویل چې له افغانستانه وتل دا معنا نه لري چې متحده ایالات له سیمې وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر کورونا وایروس د اصلي علت د موندلو لپاره د نورو تحقیقاتو غوښتنه وکړه خو بایدن ټینګار کوي چې په دې اړه ترلاسه شوی معلومات نیمګړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر د خپل هیواد له استخباراتي بنسټونو وغوښتل چې د کورونا وایروس د منشا د موندلو لپاره خپل سیړنې دوه برابره زیات کړي. جو بایدن د چهارشنبه پورس لدی ادارو وغوښتل چې د دریو میاشتو په ترڅ کې د خپل موندنو راپور ورکړي. ولسمشر بایدن په خبره کې بیان کړی ټینګار کړی دی چې تر دې دمه ترلاسه شوی معلومات پښپړ نه دي څو څرګند شي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لښتېدلی کله لابراتوار بهر خپور شوی دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپل هیواد له ټولو لابراتوارونو هیله وکړه چې په دې تحقیقاتو کې مرسته او همکاري وکړي. جو بایدن له چین وغوښتل چې د نړیوالو تحقیقاتو د پرمختګ لپاره چې د کورونا د خپرېدو د منشا لپاره یې کوي مرسته او همکاري وکړي. په بیان کې وړاندې راغلی دي چې شاید د کورونا اصلي سرچینه کله هم پیدا نشي. د امریکا ولسمشر په دې برخه کې د نتیجې د نه موندلو یو علت پیکینګ بولي چې له نړیوالو تحقیقاتو سره په دې برخه کې سم همکاري نه کوي. جمهور غوښتونکو او پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دا نظر خپور کړ چې د کورونا وایروس ته وی پیښه په ترڅ کې له لابراتوار څخه سرایت کړي او له حیوان څخه انسان ته نه دی لښتېدلې. امریکایي چارواکي لا هم د کورونا د خپرېدو په برخه کې دا شک لري چې له لابراتوار څخه خپور شوی وي. ولسمشر بایدن وای امریکا بل هغه یو دو سره چې په نړۍ کې ورته نظر لري پر چین فشار راوړي تر څو د شفافو تحقیقاتو په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د سیشن بی پروسوویل چې واشنگتن په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نویو تحقیقاتو ملاتړ کوي. دې زیاته کړه چې اغیزمنې څېړنې پکار دي. چین باید ګام راواخلي او اجازه ورکړي چې د کورونا وایروس اصلي علت معلوم شي. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار نوري نړۍ ته خپور شو.
واتس اپ ټلیفوني اپ د هند حکومت په وړاندې د هغه قانون په خاطر شکایت اسب کړی چې پرونی عملی بڼه غوره کړی او لمخې د واتس اپ د کارونکو شخصي معلومات خای نور پټ پاتې نشي.
د فیسبوک شرکت ټلیفوني خدمات وړاندې کوونکې واتس اپ په نوې ډیلی کې ستره محکمې ته قضیه ثبت کړې چې ګواکې په هند کې پرمستو سویو نوې قوانینو کې یو د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. د دې نوې قانون لمخې د چارواکو پر غوښتنه د ټولنیزو شبکو شرکتونه اړ دي چې د دوه شبکو د کارونکو په اړه معلومات ورکړي. رويټرز خبري اجانس د هغو کسانو له قوله دا راپور ورکړي چې له دې قضیه خبر دي خو د موضوع د حساسیت په خاطر یې د نوم نشو د لو په شرط خبري کړي. کته هم د دې قانون لمخې واتس اپ باید هغه کسان په ګوته کړي چې د کرام معلوماتو لمخې په کوم ورانکاری تورن سوي وي خو دغه شرکت وايي دا کار ورته د عملی کېدو وړ نه دی. د رويټرز خبري اجانس تر راپور لمخې واتس اپ ادارې ویلي چې د دوی پیغامونه او ټلیفوني تماسونه د دریمګړي لورې نسې تعقیبېدای او د دې کار لپاره به دوی مجبور وي چې د کارونکو لپاره د خدمات یا اسانتیا لمنځه یوسي. په هند کې 400 میلیونه کسان واتس اپ کاروي. په دې اړه رويټرز په خپل راپور کې نه دی ویلي چې دا قضیه به څه وخت په محکمه کې وڅېړل شي. رويترز په دې راپور کې ویلي چې د واتس اپ ادارې دوی ته د دې قضيه په اړه لڅه ویلو ډډه کړې ده. ویل کېږي دا قضيه د هند صدر اعظم ناریندر مودي د حکومت او د ټکنالوژي د لوی شرکتونو لکه فیسبوک، ګوګل او ټویټر ترمنځ لانجې رامنځته کولای شي. خو هند په همدې حال کې د دغو شرکتونو لپاره یو لتر ټولو لوی مارکیټونه دی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسته امر الله صالح طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. ښاغلی صالح پرون په خوست کې یو ولسی غونډه ته د خبرو په مهال وویل چې دولت حاضر دی چې سر له سبا اوربن اعلان کړي د جګړې د ډګر پر ځای د جګړې ډګر ته ودانګي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي متحده ایالاتونه بل افغانستان د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له افغان حکومت او لسره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ د خبر شوي بیان لمخې ښاغلی سولیوان دا ژمنه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د ټلیفوني خبرو په مهال وکړه. د یو شمېر راپورونو لمخې په کابل کې به ښایي سبا د استرالیا سفارت بند شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پورس خبر ورکړی و چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له مصر څخه پرون ناوخته اردن ته لاړ. دا منځنی ختیځ ته د دې روان سفر وروستی ځای دی او هڅه کوي چې د قاهرې په منځ کې توپ د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ شوی اوربند ټینګ شي. د تاجکستان د اپوزیشن سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دو کلونو رئیس د ګوند مشر او تیر کال چې کله پر د برید وشول هغه وروسته روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. واشنگتن وایي د بلاروس د مستبد رژیم له لوري په زور د مسافر وړونکو الوتکې د راګرځولو په تړاو بحثې ادامه وکړي. د خبره د سپینې ماڼۍ مرستیال وایاندې کارن جن پیر پرون په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې وکړه. کابل شې چې د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړنه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه خبرې دوه چمتو دي. اساسي بشري حقوقو ژوند پښې بو کې خو تر دې مخکې به په جاپان کې د اولمپیک د دوبنۍ لوبو موضوع راوخلو. په جاپان کې د اولمپیک د دوبنۍ لوبو د لغوه کېدو لپاره غوښتنې مخ په زیاتې دوه دغه لوبي چې ټاکل شوی و تیر کال تر سره شي یو تر اوسه پورې ځنډول شوی او په پام کې ده چې د جولای د میاشتې په درویشتمه پیل او د اګست تر اتمې پورې دوام وکړي. دغه لوبو د لغوه کېدو ملاتړي وایي چې د کورونا وایروس د سرایت خطر زیات دی او که دغه لوبي تر سره شي ښایي ډیر کسان پر کورونا اخته شي. نور په دې راپور کې
د ټوکیو د اولمپیک وی همکار رسنۍ د دیلو بو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د اساهی ورسپانې چې د جاپان له معتبر ورسپانو څخه ده د چهارشنبې پورې سرلیکنه کې د دې هواد له صدر اعظم غوښتل چې په آرام دي وضعیت وڅېړي او د دیلو بو پر لغوه کېدو دی خبر وکړي. د ورسپانې د دې وړاندې سبب د کرونا وبا او د لوبغاړو او عامو خلکو روغتیا ته د خطر احتمال یاد شوی. په څو نظر پښتنو کې د جاپان اکثریت خلکو په ټوکیو کې سکل د اولمپیک د دوبی د لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دوشنبه پر ورځ خپل وګړو ته خبرداري ورکړ چې د کرونا وبا په خاطر د جاپان ته سفر کولو څخه ډډه وکړي. خو د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د لوبي به د جولای په 28 نیټه په خپل ټاکلي وخت پایل شي. د اولمپیک د نړیواله کمیټې رئیس توماس بخت د سی شنبه پورس په یو پیغام کې د دې لوبو لګډونوالو وغوښتل چې خپل ځانونه واکسین کړي.
اوور 70% اف دی اتھلیټس اند افیشلز هاف اوريدي
پس لوک تراویا زیات ورزشکاران یا د حیاتونو غړي یا واکسین شوی او یا به د لوبو تر پایل مخکې واکسین شي. دا شمیر د لوبو تر وخت لوړیږي ځکه په دې برخه کې زیات هڅې پیل شوی او روان دي. د کورونا زد واکسینو درې تولیدونکو شرکتونو د اولمپیک د لوبو ګډونوالو ته وړاندیزونه کړې دي. یوازې کولای شو تاسو وهڅو چې ځانونه واکسین کړئ ځکه واکسین یوازې ستاسو او ستاسو د لوبغاړو د خوندیتوب لپاره نه دی بلکې زموږ جاپاني قربانو ته د درناوي او هغوی سره د یووالي څرګندوی هم دی.
ټاکل شوی و د ټوکیو د اولمپیک لوبې تیر کال تر سره شوې وای خو د کرونا وبا د خبرېدو لکبله ل یو کلن ځن ورسته کیږي. د رويټرز خبري اژانس په وینا تر اوسه په جاپان کې په سلو کې 15 تنو ته د کورونا واکسین رسیدلې دي. د جاپان حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د واکسینو د رسولو بهیر چټک کړي. د همدی اونۍ په پایل کې په توکیو او اوساکا کې دوه نظامی مرکزونه د کورونا ضد واکسینو د ورکولو په مرکزونو بدل شول. تمکیږي په دې مرکزونو کې هر ورځ زرګونه کسان واکسین شي. په جاپان کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر په نسبي توګه کم وو او د دې وبا له پایل راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 2000 کسان په کورونا مړه شوي، خو په کورونا د اخته کسانو په شمیر کې وروستي زیاتوالی د جاپان پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه اردول کیږي. په دې باس کې براسره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صاحبي دفتر د شکایتو د څنګ کې مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخرا غلاست وی. اغلی مایار، ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او په پیل کې تاسو تخرا غلاست وی. ما خبرونه ته لمړی په خنډه باندې سمطره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یاد هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تاریخونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بله مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2014 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغه قانون اساسي کې د طبیعت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د لاسته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق دی. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا یې کړي، او ترڅو وکولای شي چې د یو مثبتې سولې د ټیکش شرایط رامنځته شي، یا همدا د سولې
بشری حق د دې سبا سي سي او فلسفه سوله ولرو دا ویل شي چې بشری سوله دی او بشری حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې اندازه چې بشری حقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشری حقونه او بشری ارزښتونه پلي کړو او ولرو نو دا ولې چې سوله او بشري حقوقونه لازم او ملزم دي ته یا بل او نه جلا کېدونکي
یعنی چې سوله راشي تل پاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي نو حتما بشري حقوقونه هم خپل تامین کیږي سره په افغانستان کې د تل پاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقوقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي څه پیشنهادات لري
مننه په افغانستان کې تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره بشره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخه خبرې وشي باید د سولې لپاره ټولنیز پرسنونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تأمین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هیواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه د ټولې د راتلو او د تلپاتې ټولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب دي هغه په ګوته کړی دي چې د مثال په توګه هغه بسونه چې هغه بسو چې خلکو اخندونه ویل دي چې وايي چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت خرابوالي نه شکایت کوي چې دا یو هغه من دي چې تلپاتې ټولې رامنځته کېدلو خندګرځان پرنګ د قانون د حاکمیت نشتون دی اداري فساد د اقتصادي سره مختیا نشتون دی د بشري حقوقو نه مراعاتول عامدارنده د ښځو حقوقو نه مراعاتول هي او نه حمایت دا ټول هغه خوندونه دي چې دوی ویلي خلکو ویلي دي چې په سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو یا تلپاتې سوله منځته راوړو نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي باید ټولنیز او عامدار ټولنیز نابرابري سبب دې کېږي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب دې کېږي چې جګړه او نظراتي منځته راشي او بل اخر موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو یو تر پاتې سولې په افغانستان کې ولرو نو باید افغانستان حکومت دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تر پاتې سولې ولرو دې ته باید شمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي ملي سرمایه په عادلانه داول سره وبې شي داسې مشارکتونه باید په عدالتانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي اقتصادي او ټولنیز فرصتونه منځته راوړي نو تر څو چې د خلکو ژوند تغیر ونه کړي او خنه شي د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره لازم څه ولري او موږ وکړای شو چې خپل ټولنه خپل هیواد کې یو تل پاتې سولې شي
د لیزیا تمنه کوه غلی معیار قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیالي غلی ملغلری معیار خبري واوریدي دا و د دیوانې د اساسي او بشری حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرای
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنڈلو په تاریخ خبري است
لاسي کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایمه دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونی ولا دینه کار خستل کی
زنجیري زنجیري ته وراله نه شمه و یارا تر زما بلکا دوه غستای نه شمه ختم زنجیري
خامک او نور پلاس ګنڈل شی وشیان سر زفت لري
سفر او تچمنګ زو ډیره خوخه چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار دا بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسي ګنڈل شویو شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسیاخسته
نن پام دی خپل خبرې کول مړای د خامک او پلاس ګنڈل شو یو ټکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کم نورو شینو کې لیدلی شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسي ګنڈل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنڈل شوی شي ناخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل خپل لاسونو ګنډي په لاس ګنڈل هغه هم په سپینر ټوټه کې دی بیلا بیلو ګلانو انزورول ساده کار نه دی پکلیو او باندو کې انجنې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګنڈلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړ رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تارشماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنڈل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي د مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطف نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او د کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنڈونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګنڈلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنڈلې او فرصت ناری نو په زینو لاندو چپانو کې هوسم کیتا دی دا او زخ په غزنی کې زیګیدلې ما او د غزنی خلک مم لیدلې دي چې الته ډیر علاقه مم سره چې پوسټین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی وو تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویل دینه مول میږي چې خامک یواز په قندار کې بد دي دغه و خزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دا په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیبندې ګنډل کیږي یا پرزن تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زینو شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي اویرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شین هغه سدي چې ګنچ میر خوخون کلری لام دی وجه خوې بای هم لوړه ده لبلې خو پلاس ګنډل شوی شین په اسانه زړښت هم نلري یو ټټر څوناس لاغسلې شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانه غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان اوسونکو شازیا وایي چې د دې په کور کې د نیا پلاس ګنډل شوی غاړه لاوس همشته
دا به د مانیا کوله په ډیر وخت کې دا باندې زمونه ته وای خپل کوله خپل ماسیانه ته وای کوله د ما د ورور یا خنده د ما مور ته د اوسه ساتلای ده زه خپل د خامه کوم چې راخته ناستم د کار کوم او ډیر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسی اخستل. خو موږ یو یخن پیغام یاست کې یو نیمه میاست کې ګندو زه ټول په حساب کېږي، یو تارش مرل کېږي، هغه په حساب کېږي. غونډه یخن نه ډیر خلک د خارج نه چیرته به فرمایش ورکوي. زمان ته ډیر موږ وګي ساده مرته ګندو، یخن مرته ګندو، یو چا کراتی ډیر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي. هغه ته ګندو خو په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی او سوزنی پورې تر هر شي ورته خامکو دا توفک واری.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چی داغی قیمت هم دیر جیکده او هم خلقیم نیشی آقوسته چی باز خلق چی دیر نو آقا نو یه ذر اقتصاده کده آقا خلق آقوسته شی
دلتسته سی را تو بیخی؟
او داغ دوخته او دو دوخت چی دا چی داغی ذر اقتصاده خی آقا دوی آقوسته شی دا نور خلق به او گوری
ام دا دوخت پتوم را وقتی کیگی؟
والا دا دمیاشت نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون را کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگ عدل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگ افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور که منگ دونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاق یا غنده چیز منگ خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکیش کاریگی دیدار یا پک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی دا چرقم دوخت ده
تا دوخت چه ده هش برد دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده کریم چه ده پدی کم طول هم ده گره دوزی پکی کاری
بله او ده تک شین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی
ده یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسول چان از دکه
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دانه وی یه زره پوشلو بیاینه که نول داستان تاری را که چی دقه دختو که چی داد کشی دادوزی دا دختو که چی دا گراو دا دا دختو که چی خامه که قنداری دا دختو که بس پام دیبانه زه بیا قندار کلوی شو ایما دقه چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلانم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوغه نخه ی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یو بلیده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم اوس سر په سل د مجبوریت نه ګندم چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چل
بله
هر رقم دیزاین چې ته وای فقط نمونه ای را وړه زی ګندم
اتمن ډیر زیاته مننه
تشکر لتانم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړي هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یې وګوري بیا یې د ګندلو سپارښتنه وکړي
نوم اجمل دی خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د
لاسی گنڈل شویو شیانو نمایشگاره. دیدی پکل معلومات را کهی چه ده لاسی گنڈل شوی شیان دلتا ده دی افغانستان دی کمو ولایتو دی؟
دی از راجات خلکو او زن دی پکتیا و دی گردیز و دی لوگه دیزنین دی چه ده موخ کراوش دلتا پا کابل که هر رقم خلک شده و ده بیدوی اخلی را نیسی.
دی لاسی گنڈل شویو شیانو پکل را توایی چه دلتا کم شیان دی؟
دلتا افغانی جامعی دی سر پتونی ورتوا چه دی پتون پر سر زن اینجنه که دلتا پا کابل که اغون دی تکری دی و ورسره دی ماشمانو دی خوب زیونه دی و دی اشپسخانه سیتونه دی چه اغا دی دیزاین دی پرا دی اشپسخانه دیزاین دی پرا کرول که گی او زینه هم دسکرونه و بکسونه دی.
بله دی دوخت پاکلی معلومات را کوله سی چه مثلا دلتا کم شیان گندل سیوی خامک ده تارشمار ده گراف ده چه دی؟
دلتا دیرای قندر دوزی او دی آین دوزی ورتوایی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوایی او دقا دوی پخبل کلوی که دی کروی.
پلاس باندی گندل آغام بیا دوم را میده واقعا چی دیر زیاد سخت کرده دقا شاید تس را روی دلتا نمایشگاه که گده دو میرمن و تس خواری باسی دا گندی چه گرد رسولی سی او که گرد رسولی سی با کم اندازه
کم زحمت چی دوی باسی دا تبیده چی دونه بیرت دونه پیسی لسه نروری متاسفانه البته پا افغان پولانه که زکر چی دلتا خلق اقتصاد دیر ضعیف ده اما بیا هم چنه چه کوله چی چی میرمن تا دونه پیسی لسه روری چه اغا میرمن کوله چی اخپل ماشمان تا یا اخپل جان تا زین شاین دی بزر روونی سی یا اخپل خوان تا احتیاج و نو سی.
لرغونی لاسی گندل شوی شاین پا موزیمونو که هم که خودل کی گی چه پا سیمه پوری آروان فرهنگ جوانده وسطی پا کابل که نوی خار هم حغزای دهی چه پا افغانی جامو که لاسی گندل شوی یخنونه که خودل کی گی وحید لشلو کلونو را پا دیخوا پا یادزایی که ده لاسی گندل شوی و کالای و کارو بار کبی نموره ده لاسی گندل شوی و تطرونو ده قیمت پاکله وی
یخنونه که دی بلوچی که میسونه دی طول پخوانه دی اغه کی راضی تیر لگزره گران راضی په لزره تزره 15 لزره ټول لاس کار شوی دی لاسی کار کې دی خو هم دومره ډیر ارزش لري خلک دا دی خوخ لري
قدر من دوستانو لاسی گندل شوی و شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خودلی چې په لاس گندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن پښې بوکې خبرونه تربیه خېچل
کلام مسافر